تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پریس کانفرنس
د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې.
اوربا بهروز خان
مرحبا کو سر احترام او سلامونه مننه د ډیوا ریډیو سره ملګری نن د جمعې ورځ ده او په هیلو ویو خبرونه کوي د من پریس کانفرنس خبرونه تاسو ته راوړلی. نن د امریکا په تاریخ کې یو کده وایو په دې موجوده چې کوم تاریخ ته په دې کې د دې په حواله اهم ورځ په دې ده او په خصوص توګه د افغانستان لپاره او پاکستان لپاره او پاکستان کې د پښتنو لپاره د پښتنو د سیمو لپاره د دې ورځې یعنی اغیزې دي د دې اهمیت ته په افغانستان کې په سال 2001 کې د طالبانو حکومت وو او هغه په اقتدار کې وو خو په امریکا کې په نننې ورځ یعنی په 11 سپتمبر لکه چې 9/11 ورته وایي ګران اردوونکو د امریکا طریقه دا ده چې امریکا میاشت مخکې لیکي او تاریخ ورپسې لیکي او بیا کال لیکي په نور زیاته نړۍ کې لاول د میاشتې تاریخ لیکل کیږي بیا میاشتې لیکل کیږي او خو د امریکا داسې یو خپل طرز جوړ کړی نو ځکه دې ته 9/11 وایي میاشت مخکې ورپسې تاریخ یعنی همه میاشت د کال او داسې 11 تاریخ په دې ورځ باندې په امریکا کې په نیویارک کې او په ورجینیا کې په پینټاګان حملې وشوې او په پنسلوینیا کې یو جاز هم وغورځولې شو یا راپری وته چې په کې هم خلک ووژل شول. نن په پنسلوینیا کې هم دا یو دستور ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه سیاسي چې کوم اوس د صدارت لپاره د هغه مخالف امیدوار دی جو بایدن دی به دواړه دغه د سوریت ویناګانې هم کوي خو د دې ورځې په نړۍ کې کوم مډل ایسټ وایو یعنی منځنی ختیځ او افغانستان او د پاکستان ذکر وکړو افغانستان کې د دې ورځې ډېر لوی اهمیت پدې دی چې کله په امریکا کې دا پیښې وشوې دا بریدونه وشول تر هغه بریدونه او د دې ذمواري یا القاعده واخسته یا د امریکا حکومت خپلې پلټنې چې دي هغه دې ته ورسېدل په دې وتوانېدل چې ووایي چې دا القاعده په کې لاس لري او په دې کې چې څومره 19 کسانو د عرب نړۍ سره د هغې تعلق و د دې سبقونه ویلي وو ټریننګ او تربیتونه یې کړو خو کله چې اسامه بن لادن د هغې ستاینه وکړه او دغې ته یې یو لوی هغه وی خپله لاسته راوړنه نو د دې سره سره او امریکا د افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه وغوښته چې اسامه بن لادن امریکا ته حواله کړي د طالبانو شورا کینسه هغې اسامه بن لادن امریکا ته ورنکو خو البته دا ضرور اسامه بن لادن ته وویل چې په یو مناسب وخت کې د هغه د افغانستان نه وځي ولې اسامه بن لادن په افغانستان کې وو او همدغه سي امریکا په اکتوبر کې د طالبانو د حکومت خلاف په افغانستان باندې حمله شروع کړې توره بوره پکې ډیره مشهوره پدې شو چې دلته کې د القاعده مرکزونه او هغه په غره کې سرنګونه دي نو هغه باندې ډیر زیات بم مې وشو دغه بم مې نورستو زتلې ومه سهاده پوری پاس مونږ ته یاتم نو خو هغه خلکو نه مو واورېدل چې دا چې شوي دي چې ګوښ ورځې شل ورځې مسلسل شپه ورځ په دغه ځای باندې بمبار شوی دی البته بیا سوشل چکل طالبانو حکومت سکوت کو نو پاکستان او امریکا په ګډه د ترهګرۍ خلاف ودری دل خو سوشل هغه ترهګری ډلې چې وی القاعده او نور ډلې وی هغه راغلی پاکستان ته څنګه چې رپورٹ شوی دی او څنګه چې بیا اسامه بن لادن په پاکستان کې په اپتاباد کې د امریکا د ځواکونو په یو اپریشن کې ووژل شو نو دغه هم د دې ثبوت و چې د دې خلکو شتون په پاکستان کې پاکستان چارواکو حکومتي چارواکو او پوځي چارواکو دا کله هم نه دي منلي چې دوی اسامه بن لادن لا پناه ورکړي وو خو پښتني دا ضرور دي چې دومره کاله پس یعنی په 2012 کې هغه وژل شو خو دا دومره موده څنګه د پاکستان کې وو او پټلو دغه پښتني دي دغه رواني خو چې کله د طالبانو حکومت سقوط وکړو افغانستان کې یو نوی دور شروع شو دلته کې خلک هم بې کوره شول سلام الله غته هغه خلک چې طالبانو سره به ملګری مرګتیا به وي هغه خلک چې هغه غنل نور دلته کې کېدل شي د امریکا پښتون کې حفاظت دي خلک د افغانستان نه وخت په وخت د غشنت بری جنګونو کې وتلې دي اوس راځو دې ته چې نو لسکالا پس د افغانستان څه بدل شو ترهګری قدرت ده القاعده ختم شو کنا داعش یو نوې شکل واخستو دا داعش سوق دی دا د کومې دی کچري دی د شام او د عراق د داعش سره اړیکې لري نو دی بیا په ځنګړې توګه د دی په شابانجه سوق دی څه هغه د دې نظریه سره په دغه بم خبرې ترې وکړو او په پاکستان باندې د جنرال مشرف چې کله اقتدار کې وو د طالبانو خلاف امریکا ځکه نه لاند ناتو ځکه نه لاند جنرال مشرف د دې په مرګتیا وو خو په دې دومره وګت جنگ کې بیا د پاکستان او د امریکا خپل کې ضربه داوي په دې راغلو چې امریکا امریکایي چارواکو اول پاکستان په خاره په دمو سره سره د مرګتیا ته یې خو په پټه د تر هغه وروسته د نو مرست کوي او دغه تورونه لا روان دي پاکستان دغه تورونه نه مني پاکستان وایي چې د خپل د دې ملک چې کوم دی د ترهګرۍ سره مخ دي او په پاکستان تور هم دالې چې ترهګري پاکستان د خارجه پالیسۍ د یو ټوکی په شکل کې په نور نړۍ خرڅ کړی دا پاکستانی نه مني پاکستان وایي دغه د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان هم خپل جنگ دی ځکه پاکستان ته د ترهګرۍ سره پاکستان په خپل مخ دي په دې اړه باندې اوس ورزو کابل ته چې البته د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ یا د ادارې مشر یاسر احمد زیب زموږ سره ملګری شوی دی او د هغې نه د پرون د افغانستان او د نن د افغانستان په اړه پوښتنې کوو یاسر احمد زیب تاسو ته سلام شي او هرکلی وایي
سلامونه ګران بیرو خان صاحب تاسو ته او د VOA دیوا ریډیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه علیکم
و علیکم سلام او ډیر ډیر مننه یاسر احمد زیب چې کلا امریکا راغله ملاقاتونه مو شوې دي خبرې مو هم شوې دي ناس دي شوې دي او په حالات باندې بحثونه شوې دي هغه وخت چې وګورئ او نن افغانستان ته وګورئ نو که التنه خبر راوالو د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ امریکا شروع کو په افغانستان کې خو ترهګرۍ زیاته شوې ده کم شوې نه ده خو بیا هم د دې هر څه باوجود هغه افغانستان چې د شي بي دولت افغانستان ښکارېد یو د سیاست نه ښکارېد چې د هغه خپل خو باندې ولاړ نه کول نن دا څنګه نه چې او څه بدل شوې دي او هغه وخت او نن وخت وګورئ
مننه متاسفانه چې ډیر څه شیویم دی خو د ډیر څه په وړاندې هغه څه چې قرار و مونږ لاس ته راوړو متاسفانه چې هغه څه نږدې شوي. راځئ چې لږې په دغه مخینه باندې بحث وکړو. هغه دا چې کله تاسو ډیره ښه تشریح ورکړه چې کله مثلا د اسامه بن لادن موضوع په افغانستان کې او د امریکې د راتګ لپاره یو زمینه برابره کړه چې امریکې باید پوځي یرغل وکړي په افغانستان باندې ترڅو خپل هغه موخې ته چې هغه د اسامه بن لادن نیول یا وژل دي هغه ته ادامه ورکړه، چې البته په دې کې ناټو هم ورسره ملا وه. خو یو غټ مشکل چې تر اوسه د افغانستان د خلکو ګیله هم همداده ده او په خوا یې هم دا ګیلې وي، هغه دا و چې پټنځایونه د تورستانو په هغه کچې چې نورو خواو ته ول او دی هغومره په افغانستان کې نه ول، اکمالات تنظیم ټرینینګونه او نور فینانشل سپورټ ټول د بل خوا نه کېدل، اما افغانستان کې دونو بدل. په د امریکې څخه ګیله د خلکو تر ننه پورې همدغه وا چې هغه اصلي ځی باندې متاسفانه دوی هیڅ نوه داسې یو فشار وارد نه کړ چې دغه ځالی د هغه اصلي جرلو نه وشکېږي. فرق د هغه ورځې د افغانستان او د ننني افغانستان شته، ځینې مثبت فرق هم شته دی چې هغه وخت په افغانستان کې هغه په دیزی کې هغه زمونږ لوکل ژبه چې کومې دي دریو پښتو دي، نو په دری کې مونږ یو متل لرو چې وایي شر به خیزت کې خیر ما باشه، یو شر به من سراتی چې هغه کوم زمونږ خیر وي. نو دا یو شر و چې ا د اقل یو څه نه په افغانستان ته ورسېد چې دا غتی یو بربریت دورې څخه مونږ تیر شو، چې اته د تعلیم حق به چانه او اته نور ډیر سونځې وي د هغه یو حالت څخه مونږ ووتو. افغانستان سړکونه پیدا کړل، په پلازمینه کابل کې برق نه و، سړکونه نه درلودل، شفخانې نه درلودې، په همتونونه نه ول، مکاتب کول هم ډیر محدود، یعنی ډیر شیان دي چې خلکو هغه وخت اته سرمایه گذاری ته انویسمنت ته په افغانستان کې لرونه خطاو چې اوس داسې مونږ هغه لرو تاجران لرو چې میلیونونه ډالر یې دلته سرمایه گذاری کړي. او هغه غټ فرق چې امریکای مثلا بیلینز اف ډالر دلته مصرف کړل، هغه څه چې باید ترلاسه شي وای چې افغانستان غوندې یو هیواد څو ځله پرې جوړېدی، متاسفانه چې جوړ نه شو. ځکه چې افغانستان کې اوس هم موږ د کرپشن یا د اداري فساد له اړخه په نړۍ کې اول مقام لرو. هغه پیسې راغلي د غټو غلو جیبونو ته ولوېدې، غټو غلو افغانستان کې مداخل هغه مصرف نه کړل، نور بهرنۍ ایوادونو کې په هغه باندې سرمایه‌ګذاریان خو یو افغانستان هم چې در پداره چې پات شو پات شو. بل مثلا د قانون پلي کېدل په افغانستان کې یو غټ مشکل هم دغه و چې ځینې شیان دلته په افغانستان کې نوي راغلل او د دغه نیویوالي څخه خلکو ډیره د افراطي شکل باندې استفاده وکړه. مثلا خپل د دیموکراسي د نوم نه خلکو دلته ډیره غلطه استفاده وکړه، همدغه و اوس خلک ډیر داسې کارونه کوي چې هغه کاملا زموږ د عناناتو د کلتور د ډیرو مسایلو خلاف موضوعات دي، خو خلک د دیموکراسي نوم پې کې اما ځان لپاره لیاره پکې لټوي. خو امریکای چې په خپل دی راتګ سره بل څه ترلاسه کړه، هغه دا و چې هغه وخت ما تاسو ته اشاره درکړه چې یو د بربریت قانون و، د ځنګل قانون و، هر سړی به په هر ولایت کې هرې صوبې کې هغه ځان ته یو بادشاه و، هر څه چې کول چا څکه پوښتنه نه شو کولی. ا د اقل امریکای راوستل هغه د شلو شاوخوا ته د اقل چې کوم قوي قومندانان و هغه یې راوستل، یو نظام د ننه مثلا د پارلمان غړي شول، وزیران شول، نور شول، چې د پوښتنې کولو حق او ځای پیدا شو چې ا د اقل یو چانه بیا نسبی شکل باندې مونږ کولای شو پوښتنه وکړو. خو په غټه کې چې کوم مسایل دي چې تر اوسه هم نړیوال دي ته سترګې په لاره دي چې واوري، مثلا د امریکې متحده ایالات او د ناتو څخه، هغه دا دی چې القاعده لا هم شته. د امریکې د نظامی اداراتو د وروستیو سرګرداونو څخه دا ښکاري چې وایي چې اوس پورې هم د القاعده نږدې تړاو له طالبانو سره شته. دا په دې معنا نو بیا طالبان خو اوس هم دلته په نحوي داخل دي، په دې معنا چې لا هم القاعده دلته شته. نو د دغه نونسو کلونو هغه لاسته راوړنه د امریکې نه پوښتنه دغه کېدلی شي چې خپل ولس هم شاید پوښتنه وکړي چې بیا دغه لاسته راوړنه کومه ده. نو په دې خاطر د خلکو بیا ګیله په دغه وروستیو کې دا دی چې امریکا چې مثلا نونس کلونو کې امریکیم البته ډیر څه لاس ورکړه، میلیونونه بلیونونه بلکې ډالر یې لاس ورکړه، پیسې په زرګونو ساتر د دوه وژل شول دلته چې باید ځوابګو وي خپل ملت ته. په لسګونه زره عام ولس افغانان ووژل شول، کونډیرنډې یتیمان شول دلته. دا ډېرې شیان دي چې دا د پښتنې وړ دي چې په دغومره وخت کې امریکا هم ډېر څه له لاسه ورکړه، خو ښه مدیریت یې دلته ونه شو کولای، او یا یې هم دغه هر څه چې وکړه یو ښه مدیریت شوي ادارې ته تسلیم نه کړه، یا یو ښه مدیریت شوي اداره جوړه نه کړه، ځکه د خلکو ګیلې دي که نه افغانستان به ډېر پیاوړی وي، او بلکې د امریکې د یو ښه ستراتیژیک پارټنر په صفت اتاک امریکا نه وي، یو پارټنر په صفت هغه موخې چې د ناټو د امریکې دي هغه لپاره کېدای شوی ډېر په اسانه. اما هغه یو مقتدر افغانستان متاسفانه چې موږ نه لرو، اما ډېر څه مو لاسته راوړه، هغه چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې هغه وخت کې ډېر څه نه و، خو اوس یې لرو. خو په مجموع کې په لاټه کې چې کوم غټ مصارف شوي د هغه په وړاندې متاسفانه هغه څه څه په نننی افغانستان کې نشته دي.
احمد زین څنګه تاسو ویل، زه لږ نور هم دا خبر وضاحت غواړم، ځکه چې یو ایرانی لیکوال دغه یو کتاب کې د پاکستان د جنرال کیانی ذکر کړی چې د امریکا په دوره کې هغه امریکایي چارواکو ته ویل چې هر څوک چې په افغانستان کې کوم څه د افغانستان آرمی مو جوړوي. دا غا ایرانی هغه لیکوال دغه پښتو کتاب کې راوړلی دی. خو نن که وګورو نو د افغانستان دکه د طالبانو په وخت کې، د مجاهدینو په وخت کې ملی اردو، بلکې کدا ول چې ادارې په د منځ تللې وي، یا په دې حالت کې چې د مجاهدینو په وخت کې لګې ډېر په څو بیا د طالبانو په وخت کې پر شان شو، دغه ادارې تاسو سره لاسته راوړلی شي لکه پارلیمان پکې جوړ دی، آرمی شته، پولیس شته، عین شته، دا هم غټې لاسته راوړلې خو دي.
یقینا زما ما ما خپل نوټونو کې دا یادښت کړی و چې دا به زیاده کم، بالکل. اوس موږ پولیس لرو، اوس موږ اردو لرو. تاسو وګورئ چې د امریکې متحده ایالات عملا تقریبا نږدې دوه کاله شاوخوا کې چې عملا دو په جنگ کې داخل نه دي، بلکې تاکتیکي او همغه فاینانشل سپورټ چې دی زموږ آرمی ته، پولیسو ته، انډیس ته، دو ته ورکوي. دو یو غټ ځواک دی په افغانستان کې، دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده، او دا حتی مونږ په دې باندې دومره حساب هم کولای شو که چیرې دوی ته یې اکمال شي په تخنیکي او تکتیکي لحاظ باندې. زه فکر نه کوم چې آتا همدومره القاعده چې اوس دلته شته او که نشته، که همدومره نور هم راشي، دوی دفاع کولای شي د دې هیواد. خو مهمه دا ده چې نن سبا د ټکنالوژۍ دور دی، نن سبا ډېر مدرن وسلې په د حکومت له مخالفینو سره شته، اما ته چې په تش لاس له هغه سره جنګېږي، که تا سره څومره هم روحیه وي، که تا سره څومره هم د تیوري له لحاظ د ډېر څه زده کړي وي، خو چې په لاس کې د فزیکلي یو څه نه وي، نو ګرانه ده چې له هغو سره په اصطلاح وجنګېږي. دغومره لاسته راوړنې چې په همدغه وروستیو وختو کې مثلا نیشنل آرمی لري، دا وړه خبره نه ده. افغانستان له ډېری ولایاتو څخه مثلا په مکمل ډول امریکایان خپل یاډې ایسته کړي دي، وتی دي. د بیلګې په توګه ننګرهار چې یو د ناامنو ځایونو څخه و، او بل نه ناامنۍ غټ لامل یې دا دی چې له پاکستان سره په بارډر کې پروت دی، په سرحد کې پروت دی، اما د هغه څخه امریکایان په مکمل ډول وتی دي. دا په دې معنا ده چې دا یو ډېر قوي لاسته راوړنه ده دغه شلو کلونو. او بل چې اوس افغان ولس ناریو سوریم وهي، خپله ولسمشرم وهي، او غوښتنه هم د طالبانو څخه د عام ولس هم همدا ده، که چیرې طالبان هم راځي چې د شل کلنو لاسته راوړنې هغه لړۍ چې ده دا یې له منځه نه وړي. دا په دې معنا چې په دغه اردو جوړولو باندې میلیونونه پیسې مصرف شوي دي، په لسګونو زرو ځوانانو خپل ژوند په کې له لاسه ورکړی چې بالاخره دغه یو سیستم او یو آئین جوړ شوی. نو د دې له لاسه ورکولو بېرته تخریبول لکه څنګه چې د مجاهدینو په وخت کې وشو، دا به یو ډېره غلط کار وي، او یو غټه ناکامي به حساب شي هم د امریکې او هم د هغو هېوادونو چې که چېرې دوی غواړي په افغانستان کې دغه خصوصا دغه غټ ټیلاس راوړنه لمن د ویتی او زه فکر کوم چې اخته امریکا به بیا د نړیوالو پښتنو لاندې او خپل د ولس پښتنو لاندې راشي کچیر ته امریکا له هر لوري تر راشي دغه موضوع وغواړي چې د افغانستان اوسنۍ دغه سیستم خصوصا نظامی او دفاعي سیستم د لمن د ویوړل شي او یادې په نحو د سې شي چې د نورو لاس ته ورتي زه فکر نو کوم چې بیا دغه غټه لا تر اورونه دوباره د امریکای په لاس تر اورونو کې حساب شي.
ای اسر احمد صاحب تاسو خو د سولي لپاره کار کوي تاسو اداره او د طالبانو نه یېره ده که طالبانو تر اوسه په زور باندې د ټوپک په لار باندې کوم غټ خار مونږ نه ول شو نو یېره څه د خلکو ولی با او قوی اردو خو په افغانستان کې تاسو وایئ چې قوی اردو لرو د امریکایانو یا د نورو خارجیانو یا د بلشا د مرستو یا د ملاتړ پرته هم د وطن دفاع کولای شي یېره غټه څه د طالبانو د راحت سره
تاسو وګورئ دلته خو یو طالبان په هغه ایډیا چې افغان ولس شمیري یو هغه موضوع ده چې مثلا طالبان هم افغانان دي حق لري چې دلته راشي په دې خاوره کې ژوند وکړي په دې خاوره کې د دې په نظام کې په سیستم کې ووسی دا هغه څه دي چې د هر افغان حق دی او طالبان هم دغه حق لري ځکه دلته یو نظام درلود یو څه جوړ کړی وو چې بیرته مثلا د امریکای تر فشارونو لاندې د دې خلالل او د دوه نظام رنگ شو نو هغه هم لا حق لري او هر څوک حق لري خو دغه حق باید په یو قانوني چوکاټ کې وي دغه حق باید د افغانستان د کانستټیوشن یا قانون اساسي پرانا کې وي یعنی د زور په شکل افغان ولس او ټول هغه وختونه دغه ده چې د زور په شکل موږ څنګه غواړو ځکه اوس یو وشتم ما پیړی دا او په دې پیړی کې نو دا هغه وختونه نه دي چې د دوام نړیوال جګړې وخت وي چې هر څه په خلکو په زور تحمل شي ځکه کچیرته دا موضوع په زور وشي یا هم د امریکای متحده ایالاتو په صلاح او مشورې دغه هر څه بیرته طالبانو ته وسپارل شي په افغانستان د نن ډیری دغه سي ډلې ټاپلې دي ډیری دغه سي ولایتونه دي صوبې دي چې هغه خلکو کلونه مثلا له طالبانو سره وجنګیدل یا په ډیرو نورو موضوعاتو کې سره جوړ نه دي په فکری لحاظ سره خپلو کې جوړ نه دي تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر د لومړی مرستیال خبرې په اوریدلې دي چې هغه واضح وویل د ادارې پر اساس د طالبانو سره یم کار کوم اما په فکری لحاظ په ټول ژوند کې زه له دوی سره نه جوړیږم دا په دې معنی ده چې ځینې غټ غټ خندونه لا هم شته دي نو ولس نه غواړي د زور په شکل هر څه چې وشي طالبان د مراشي د انتخاباتو په شکل ځانونه دي کاندید کې ولسمشري معنی ته ځان کاندید کې پارلمان ته ځانونه کاندیدان کړي چې د ولس پر رائے راشي هغه کې هیڅوک هیڅ نه شي کولای بلاخره هم دغه پارلمان کې هم همداوس د مختلفو ډلو ټاپلو د مختلفو سیاسي اعزاب او خلک دي چې سره راټول شوی دي د قانون پر وړاندې خو د زور په موضوع کې شي زه مطمئنه یم کچیرته بیا هم یو برخه د افغانستان یا حتی اکثریت برخه کې بیا هم فکر وکړي طالبانو په لاس راغله کله یو ټول ګموچ هغه مخالفت درلود فکر کوم چې دغه مخالفت به بیا د سبب دی یو ډیر مهاله جنگ شي او ځینې هوادونه شاوخوا کې اوس هسته چې دغه څه ډلو ټاپلو په لټه کې دي چې پوښي چې دلته په نحو یو مخالفت جوړولای شي هم غوړي سپورټ کوي په هر لحاظ سپورټ کوي او غواړي دغه موضوع دا هم وګدار کړي حتی چې د امریکای په نحو امریکا ډیسکریډیټ کی او د دغه کریډیټ څخه لري پاتې کی چې امریکا وایي چې دغه څه راوسته بیا هم کچې د امریکا ټول ډلو ته پام ونه کړی
شاید هغه وروډه سره نور کې وادونه کار وکړي او دا بیا یو غټ خنډ سره مخامخ کی. اما زه چې تاسو په خپل خبرو کې ذکر ووم کو د طالبانو افغانستان د طالبانو ځکه چې افغانان دي او طالبان د افغانستان بشي البته سیاسي اختلافونه دي جنگونه دي او اختلاف د ټوپک په لار روان دي نه چې د دلیل په بنیاد باندې یا د ووټ په بنیاد باندې دا چې غننه چې دا چې کوم د سولي دا بهیر روان دي امیدونه تدیر دي هلي خېدیر دي اندخني مر سره څنګه پسند روان دي اندخني څه دي
د اخمي اندښنو په اړه کرا شو مته ستلګه اشاره مخکې هم درکړه چې دلته امداوس اندښنې په څو ډول دي. تاسو وګورئ یو مغټ مثال زده در کوم چې کلا د طالبانو د 15,000 زندانیانو د آزادېدو خبره وا نو د لپاره د ورزلی په رسمي شکل د طالبانو استازي او د افغان حکومت استازي او همدارنګ د بهرنیو هیوادونو چې په افغانستان کې په نحوی داخل دي دوه استازو هم ګډون درلود چې دغه لیست باندې کار وشي. دا لیستونه باید په اصطلاح وریفای شي چې څوک واړو چې خوشي کو دا ټول قصې وشوي په رسمي شکل باندې ټول ته خبر شو چې چا غږ ونه کړ. اما کله چې لوبا نویمې دقیقې ته رسیدي فاینل ته نږدې کیږي دغه وخت کې بیا تاسو وګورئ چې د اروپایي اتحادیې څخه فرانسا او همدارنګ استرالیا هم هغه وچت تر چې نه زل د عمر بندیانو سره راضی نه یم چې دغه کسان دې خوشي شي. دا په دې معنا ده چې دوی هم په نحوی غواړي امریکا چیلنج کوي، دوی هم په نحوی غواړي چې دغه کریډیټ د ټول امریکای کلا نشي چې دغه لا تراوړنه د امریکا وا ځکه کچې ته دو کوم مشکل درلودای په دغه جریان کې باید په ټکنیکی شکل هغه ته حل لاره پیدا کړی وي او خلکو ته باید دغه یو فیک نیوز نه وي پریزنت کړای چې مونږ دغه بلا کر هر څه خلاص شو او خبرې شروع کیږي. تاسو وګورئ دغه خبرو د فایل موضوع باندې میاشتې تیرې شي خو لا هم خبره نه هاي نه ده چې څه بچیږي. بل غټ خان چې دی هغه دا دی چې خپل پاکستان د افغانستان د سولې څخه په یره کې دی. پاکستان هغه چې سولا چې مثلا افغان ولسې غواړي پاکستان نه غواړي، پاکستان داسې یو سولا غواړي چې د سولې لپاره اکثرا باید د پاکستان نفوذیت د افغانستان په دولت کې وي. هغه څه چې پاکستان غواړي په هغه ډول باید دولت مخکې لاړ شي. دا هغه څه دي چې دلته افغانان نه مانی. نو په دې خاطر پاکستان هم کوششونه کوي جاری ساتلې دي چې دغه سولا په نحوی چیلنج کړي. اوس چې پاکستان د اقل جمنې کوي او وایي چې سولې ته کار کوم د دې تر شا دوه دلایل دي. هم دا یو دا چې د امریکای تر فشار لاندې دي چې امریکا غواړي چې نور باید پاکستان سمو چلیږي ورته. دوهم موضوع دا ده چې پاکستان کله چې د ټروریزم در سپورټ په وړاندې د مبارزې کومه اداره چې دا چې اوس پاکستان په خړ لیست کې دی هغه ته ډېر لږ وخت پاتې چې بیا دوباره هغه ایوالویشن وشي چې دا سرګند دي چې پاکستان ته چې کوم اساینمنټونه ورکړل شوی او کومه کورنۍ دنده ورکړل شوی آیا هغه یې کړی کنه. که نه وي کړی نو تابن پاکستان د خړ لیست نه بیا تور لیست دی چې تور لیست په تک سره په پاکستان باندې ډېر اقتصادي تاثیرات راځي. نو پاکستان اوس کوشش د دې کوي چې دغه موضوع حل کاندي. نو د دې لپاره چې دا موضوع حل کاندي پاکستان د دې کوشش کوي چې اوس ځان داسې یو رقم ته وخیږي چې بل اخره ما د دې کار وکړ د دې موضوع لپاره. اما دا چې کله د تور لیست نه یا د تور لیست نه وځي سپین لیست راشي راتلونکي سیاست باندې تر اوسه موږ پوه نه یو چې څه به کیږي. آیا پاکستان په خپل همدغه سیاست روان پاتې شي کنه؟ ځکه هغه د دغه موضوعات څخه غواړي ډېر عظیمه فائده پورته کړي. دلته ټولو راز خان چې دی هغه د خپل د نن ورځې کومې ستونزې دي هغه هغه وخت را پیدا کیږي چې دوی کله د مذاکرې نه سکی او په هغه ډیالوګ کې تبن په ډیالوګونو پیس کو دا نړیوال ستاندارد دی چې یو څه بل لاسه ورکو دی یو څه دغه جزئیات باندې موضوع شاید دلته دې څه خنډوي چې یا افغان پر هم ولس دغه لپاره خنچي
احمد دې
چې او یا هم دغه ځې دل پلس حالو مانو دا خو خنډونه پاتې وي کله چې خبره اترې پیلېږي.
احمد دې چې تاسو چې کړو په پاکستان د پالیسۍ چې نن دې اف اے ٹی ایف چې کوم داغي شرطونه دي هغه داغي د پروتوکول لپاره غندې په خپل خلک په ملکي قوانين لګیالي بدلی را بدلی او غندې تاسو دا غنې چې افغانستان په اړه باندې د پالیسي کې چې کوم ښکارا نرمي ښایي ان تاسو دا غنې پاکستان کوای چې د پاکستان د پوز مشر چې په کابل کې تللو دا او دا په ونس په کابل کې دا هم ویل چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړی دا تغییر ورکړی او په پاکستان په افغانستان کې امن غواړي.
تاسو دغه ته اوس هم د شک په نظر ګوري د پاکستان دغه دریز دی
یقینا یقینا
په دې باندې هم خبر او کوي خپل نظر کې وایي خو د دې سره سره پاکستان کې دا چې کوم خبرونه دي وختي را سره هغه معلومات شریکول ملګرو نو پاږي کې هم دا ویل کېږي چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده او دا اوس چې کوم هیئت جوړ شو د خبرو اترو لپاره دا چې کوم پلاوی د طالبانو تللی دی د حکیم حقانی په مشرۍ کې دا بدلون یا خو دا په دې معنی ختل کېږي چې ملا هیبت الله ته نږدې دی بیا دا هم ویلي چې د پاکستان ادارو ته نږدې دی او بل خبر ورسره پسند کې دا هم دی چې په طالبانو خپل منځي اختلافونه دي ځکه ملا برادر د هغې نه ګوښه شو ګوښه کړل شو او مشري عبدالحکیم حقانی ته ورکړل شوه. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
یقینا دلته دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا چې د دې لپاره چې د پاکستان د طالبانو هغه خورا ورا ډله چې اوس په څو مختلفو برخو په نحو ویشل شوې ده، فزیکلی نه ده ویشل شوې خو د آیډیا او له لحاظه ایدیولوژیکي لحاظ نه دوه سره تقسیم شوې دي. مثلا یو تعداد یې هغه پخوا لا غږ وکړ چې مونږ د خطرناکې کوم مشران چې دي د هغو سره موافق نه یو چې هغو د امریکي متحده ایالاتو سره کومه توافق پانه لاسلیک کړي او مونږ خپل د دو په اصطلاح خپل جهاد ته ادامه ورکو. دا په دې معنا ده چې دا یو غټ خندا دی. بل یو غټ خندا و چې یو تعداد د دوه هغه وخت کې د دې غوښتنه کړې وه چې سره له دې چې هغه چې خطر کې ده هغه نه بغیر بلې ډلې غوښتنه کړې وه چې دغو یو تعداد د ملګرو ملتونو په تور لیست کې هغه باید کلا شي. یعنې مختلف نظرونه او څرګندونې وي. دا په دې معنا چې خپل دغه اوسنۍ ښاغلی حقانی چې کوم دی د عبدالحکیم حقانی دا قاضي قضات پات شوی د طالبانو سره ډلې دوه دایې په دې خاطر هم مشر کړی چې په نحو دغه غږ ته چیرته دا کومه فیصله کوي فکر وکړي د اوربان مثلا فیصله وکړي یا ځینې نور شه چې دغه نورې ډلې ته خپلې په مقابل کې غږ اوچت نه کړي. خو د دې نه هم دا موضوع د شک نه لري نه دا چې پاکستان مثلا ځینې موندنې زموږ دا ښیي چې پاکستان د دې له خاطره هم ملا برادر سبوګدو شکل او هغه واکونه نورو ته انتقال کړل چې دو ګواکې داسې موندنې وه چې هغه د امریکایانو سره نږدې شوی دی او دې له خاطره نو دو ځینې تغیرات راوسته چې خپله دغه تغیرات چې اوس راغلي دغه هم سبب د دې شوی چې یو څه د طالبانو توسه نهایي نتیجې ته نه دی رسیدلی چې دغه تغیرات ومني کنه. ځکه یو ځینې مشانو یو څه د طالبانو ته هغه ډیر ارزښمنو اما ځینې دي چې نورو ته دي او دغه اختلافونه هم سبب د دې کیږي چې دا خپله یو غټ چیلنج دی او دغه موضوع یې له چیلنج سره مخ کړی ده او معلومه نه ده چې لا نور څومره خندونه ټول بل غټه ستونزه ده چې تروسه د دغه تضمین هیڅوب نشي کولای چې تر وکی کپتی اصلي لحاظ د رسول او هم شي دغه اوسنې تفرقات چې دلته ده د دې زمينه ته د کوي د لپاره لاره هواروي چې کچیر دغه سیاسي لوب هم شي او بل اخر دی یو نتیجې ته ورسیږي. خو زه ګومان نه کوم چې په دې راتانه سره د اصلي جنگ ودرېږي. هغه کسان چې کولی کوي جنگيږي دا مختلف لاملونه لري. یو تعداد د اقتصادي خطر ستونزو له خاطره هغوی جنګېږي چې یو څو روپۍ پیسې هلته پیدا شي. یو تعداد نور دي چې د ترګنیو په خاطر چې همېشه ټوپک اوږې ګرځولی د پښتنو خو مشکل هم دغه دی چې د دو سمه خبره او خرابه خبره ټول د ټوپک په خولې کېږي. یو تعداد فلسطینی چې هغو د دې لپاره ټوپک اوږې کړی او ځان یې دغه لیکو کې څه فکر کړی چې موږ دغلته محفوظ یو. یا چې دا نور دي چې په ایدیولوژیکي لحاظ باندې جنګیږي چې هغه هم د دغه مسایلو خلاف دي. نو غټ دغه داغه غټ چیلنج دا دی چې کله کچیر ته دغه هر څه موږ بل اخر د ټولې د قیمت په شکل پرې هم کړو خو د دې تضمین نشي کولای چې دا جنگ به ودرېږي کنه. حتی خپل طالبان هم دغه تضمین نشي کولای چې کچیر ته دوی راشي فکر وکړه د کابل ډیری برخې هم د اداراتو برخې هم دوی ته وسپارل شي او دې جنگي ډلو د دراولو لپاره لا تضمین نشته. زموږ غوښتنه په خوا هم و اوس هم ده چې باید یو دغه سي د سار دالوي او یو قوي د مختلفو هوادونو څخه جوړه شوی یو دالوي چې دغه موضوعات د نظارت کړي.
یو پښتنه مې ذهن ته دا هم راغله چې په افغانستان کې په لورپورو چارواکو کې په خصوصي توګه امر الله صالح ولې په نخښه دی؟
دلته تاسو وګورئ، امر الله صالح د دغه چاودنې څخه یو ورځ وړاندې یو د خصوصي چینلونو څخه یو خصوصي ټي وي چینل سره خبرې کولې او په یو برخه کې همدغه موضوع راغله چې هغه د پاکستان د استخباراتو ځینې رازونه په اصطلاح برملا کړل او ولس سره شریک کړل. نو یو غټ ګمان همدغه دی چې د دې ترخه د پاکستان د استخباراتو لاس دی چې هغه نه غواړي چې دغه سړی دی پاتې شي، ځکه د دوه سره شاید ډېر نور رازونه وي. نو د درد نه ختېدو یو تر ټولو ستر لامل همدغه دی چې د پاکستان استخبارات نه غواړي دغه خلکې په وخت پاتې شي، بلکې له منځه وړي.
ډېره مننه کوم یاسر احمد صاحب، تاسو چې څنګه خپل خبرې کول پاکستان د استخباراتو په اړه باندې دغه په مختلفو کې په خبرو کې هم راغلي دي چې په دې کې د حقانی لاس او د حقانی په شاخند پاکستان ولاړ دی، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او پاکستان وایي افغانستان په جنگ کې دوی د هیڅ مرسته نه کوي، بلکې دوی په افغانستان کې امن غواړي پاکستان، ځکه چې وایي د افغانستان امن د پاکستان سره تړلی دی. ډېر زیاته مننه کوم، خوشاله اوسېږئ، کور مو ودان. ګرانو زموږ په تاسو کابل کې د سولې د ادارې مشر یاسر احمد صاحب ورته مونږ دلته وړه شان د ماخلو او د دمی وروستو راځو بیا نورې خبرې کوو. ورځو بیا پېښور ته خپل صاحب خټک صاحب ته د هغې سره به خبرې کوو. تاسو هم را سره اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 په افغانستان کې په پاکستان کې او په خصوصي توګه د پښتنو په سیمه باندې دا غي څه اغیزه وشوه. 9/11 نه پس په امریکا کې خو تراګري نه شوه، په دې نړۍ کې داسې بیا هم داسې پېښې نه دي شوې، خو د افغانستان او د پښتنو په سیمه اوس هم دغه حالت روان دی. پښتانه په خصوصي توګه په پاکستان کې د ترګرۍ سره مخ دي. په دې اړه باندې د افغانستان په اړه، د پاکستان په اړه، د سیمې په اړه، د نړیوالو قوتونو د پالیسیانو په اړه د سرنکار سیاستمدار پارلمنټیرین او پښتون دانشور اکراچیاب خټک صاحب نه بل څوک په دې څېړنه کولی شي ورزو. افراسیاب خټک صاحب ته چې هغوی راته د دې ورځې او بیا د دې نه وروستو څه وشول، د دې نه مخکې دغه ورځ ولې راله، دې باندې هم افراسیاب خټک صاحب را سره ملګری شوی دی. خټک صاحب، تاسو ته ستړي مشي او هرکلی وایم.
ډېره مننه، کور مو ودان. فاروق خان صاحب، تاسو خو د دې مسلې د ټولو اړخونو جاج واغستو او په دې باندې تفصیلي بحثونه وکړو. خو زه به داسې ارزو کوم چې دا کومه ترګري چې 1990 نه پس پیدا شوې وه او چې بیا په 9/11 یا د امریکې د کې د 9 ستمبر د ترګرو حملو پیل شوه، دا ترګري چې وه دې کې ډېر لوی عامل دا و چې کله افغانستان نه د شوروي قوتونه ووتو نو هغې نه وروستو چې کوم صورتحال و هغې سره په صحیح طریقه برخورد یا عمل ونه کړای شو. یعنی افغانستان کې د پایدار حل لټولو کوشش ونشو او چې کوم د سړې جګړې نه باقیات پاتې وو کوم انګار پاتې وو هغه انګار دغه څه پریښودې شو او هغه باندې د نورې دنیا نه چې لږ راغلی او ورو ورو هغه پاکستان کې دننه بیا افغانستان ته لاړو ترګری لوی میدان جوړ شو او ټول دنیا نه ترګری سره راجم شو او یو خلا دا مطلب چې یو خلا پیدا شوی و او خلا دا و چې روسان خلاړو نو هیڅ امریکایان هم د سیمه نه وخت لاړو او پاکستان کې هم په قسمتې سره ډیر مستحکم جمهوریت نه و نو په دې وجه افغانستان کې سیاسي حل رانغه او هغه په نتیجه کې د سیمه تا ترګری یو لوی لخر رانوتو او دلته کې مقامی ترګرین شو نو کول پته پتاو چې د دې چې سره سبق څه کول شي غدا دا چې د دې تقریبا شل کال پس یا دوه شیزو پس چې موږ شاته ګورو نو دا ښکاري چې ترګری دنیا نه لا مکمله ختمه نه ده او دا ډیره د افسوسناکه خبره ده او دې سره د دې چې افغانستان کې هم بلا خلک برشو په دې نيزو وختونو کې پاکستان ته هم دا جنگ را پورې وته او خصوصا پښتنو کې ډیرو خلکو یعنی ژوند له لاس ورکړو جنگونو شو ته جازونو بمباریانې ټینکونه توپې وچلولې شوې خلک بې کوره شو برشو کونډې استعمال شو خو دا چې یو خدای چې ترګري ختمه نشوه زما خبردار چې اوس یو ځل بیا موږ د چې دکتور دی ولاریو چې افغانستان کې د سولې خبرې ترې شروع کیدل کیږي خو خدای دې وکړي چې تیسرا هغه چلن نشي کوم چې شوې د کوڅو د وټلو نه پس د افغانستان بشري د حل سره شو او یو قسم ته لا تاسو کې ښکارا کړی شو او خدای دې وکړي چې هغه غلطي نه بیا تکرار نکو
هم دا خبره زه غواړم چې تاسو په لګ نورم رڼا واچوي وغدا چې امریکا څومره پدې کې ذمہوار و یا ذمہ دار ده په افغانستان کې چې کله د نجیب الله د سولې لاس مخه وړاندې کړ نو په وخت کې پاکستان چې مجاهدینو په شاولار او امریکا ورسره ولاړه و هغه خو ونشول هغه خو د ماتي او د غټي قصره وانه او په وخت خو پدې کې د امریکا څومره تاسو هغه ذمہواری غنئ چې کله بیا د امریکا هیلری کلینټن بیا خپل هم اومنل چې دا منګه دا چې وکړل اوس چې کوم د تاسو زم چې دغه خبره تاسو خپل نننی وخت هم سره وسره وټړی خبرې خو د رسول هم روان شي پڑاو پڑاو اوس بینه اوس مې خلاول هغه د امریکای رول او نن د امریکای رول
او جی دا څه دي چې تاسو نو کجو ته اشاره وکړه امریکا خو یو لوی قوت او شوروی نه جنگ د څه کاري ده چې امریکای او دغه اتحادیانو پاکستان او عرب ملکونو ته او غټلو مګر بیا موږ ولیدو چې امریکای ټول دی شاکرا دی سیمه ته شاکرا نو یو که څنګه امریکای خپل ذمہواری پوره نکړي او بل ځای مخبردار چې د ډاکټر نجیب الله حکومت دې کوشش وکړو چې سول راشي هغه خبره ترې کوم څه تیارو ډیر زیات کوشش وکړو خو هغه وخت تاسو ګونه ډیرو او تاسو لري خواره ډیرو او دې تاسو نه یی چې کوم دې ډاکټر نجیب الله مخالف طرف هغه دې ذمہواری مظاهره نه کړې خبره ترې په ځای باندې جنگ جاری وساتلو نتیجه ډیر بدره وتا اوس خبر دا چې نن هم ډیر اهم خبر دا ده چې موږ کا دې نه هم د سپتمبر واقعاتو تذکر شو نو په هغه کې د هغه وخت چې کوم مثلا د طالبان حکومت او د پاکستان حکومت پالیسي وي افغانستان لوی تا چې هغه تکي یعنی ټوپکمار چې دې د اسره حمایت کولو او د امریکای لا تعلقي دا ټول د دې پایښو چې یو لسم د سپتمبر باندې چې په امریکا کې د ترګری واقعیت تغیر وشو امریکا کې زرګونه تنه چې دی وژل شو مګر اخی نه روسو په چې کوم امریکای پالیسيان تاسو هغه ته غوړو کوي امریکایانو کوتون افغانستان تر هغه د سیمه تر لکو بیا ډیر زره عراق تر او دلته ترګری د کیسه په ځای پریخو دا او په نورو جګړو په لکو او ورسره ورسره که تاسو ګورئ ا چې کوم خرابې او
هغه په خپل ځای باندې پاتې شو. تاسو ګورئ یعنی که طالبانو سره هغه وخت خبرې کړې وې یعنی چې کله د بوند سلسله وه او په هغې سلسله کښې هغوی صاحب کړې وې نو هغه به مناسبه خبره وی. اوس خبره دا ده چې خپلې خبرې ترې کوي نو دې کښې دا دي چې طالبان ده هغسې خپلو غلطیو ته متوجه نه دي او یعنی چې کوم هغه وخت هغې کومې غلطۍ کړې وې او اوس هم خبرې ډېرې واضح نه دي ګونګې دي او او امریکي چې دا کوم دوها کښې طالبانو سره معاهده کړې ده دا معاهده هم زیاتره د وتلو معاهده ده د امن او د مصالحت خبرې په دې کښې کمې دي نو لحاظه اوس هم کمبودونه شته او باید امریکایان چې خصوصا هغې پرې زیات ذمورې را ځي چې هغې دې خبرو ته متوجه شي او بل دا ده چې د ګاونډ کښې او په نور ملکونو کښې چې ترهګرۍ کوم ډانچې دي ساختارونه دي انفراسټرکچر چې ورته وایي هغه له منځه نه دي تللي نو هغه خو به چې نه دي تللي خو طالبانو که طالبان وي بل څوک وي نو هغه به استعمالوي نو چې هغه استعمالوي نو ترهګري خو بیا هم کېږي او دا کابل کښې د تېرو مونږ درې ورځې مخکې چې کومه واقعه دی افغانستان د رئیس جمهور په رومبي معاون ښاغلي عبدالله صالح باندې حمله وشوه نو داسې دې خبرې ښکارندوی ده چې ترهګري لا اوس هم دلته یو لویه خطره ده او دې خطرې ته کم لیدل مناسبه به نه وي اگر چې مونږ ټول غواړو خواهش مې دې دعا کوو چې خدای دې په دوحا کښې خبرې کامیابې کړي ځکه چې په سوله کښې ټول خیر دی او سولې نه بخیر به لاره شته نه خو دا ده چې سوله خو به هله راځي چې انصاف وي او انصاف کښې خصوصا چې ابر قدرتونه دي ستر قدرتونه دي هغوی به نتیجه ته ذمهوارې راځي.
خټک صاحب تاسو دې ذکر وکړو چې ترهګري خو ختمه نه ده چې کله د افغانستان کې شوروي ځواکونه راغلل دلته جنرال ضیاءالحق په پاکستان کې ناست و تیاره مقاوه د پاکستان پوځ چې کوم دی هغه ریډیلی اویلیبل چې په انګریزي کښې وایي تیار سینه وډبوله او هغه شان بیا چې که د 9/11 وشو نو بیا دلته کښې په پاکستان کښې یو پوځي امیر چې دی مشر دی جنرال مشرف او د طالبانو خلاف د القاعده یعنی پسې چې کوم هغه د امریکې هغه شروع شو لټون شروع شو یا د هغې خلاف جنګ شروع شو په افغانستان کښې دلته کښې جنرال مشرف و خو خټک صاحب د افغانستان نه القاعدې ویستلو سره خو القاعده او طالبان دا ټول هر څه رالو د پښتنو په سیمه باندې که په چمن دی لاره ده او که په تورخم لاره ده او که په غلام خان لاره ده یا په بله ده خټک صاحب په پښتنو یې پښتنو ته یې څه راوړو
پښتنو ته خو یې سوای د تباهي نه او مشکلاتو نه بل هېڅ شی نه دي را وړي که تاسو فکر وکړئ یعنې دغه جنګ کله چې القاعده او طالبان راغلو نو هغوی دلته میشته شو او زمونږ د چې کوم فاټا ضلې وې په هغې قبضه وکړه او پاکستان حکومت هم هغې ته ځای ورکړو ځکه چې پاکستان دا غوښتل چې د طالبانو د جنګ په افغانستان کښې جاري پاتې شي او دا جنګ په دې علاقو راغې دا بلا زرګونه خلک یې ووژل بې کوره یې کړل هغې کورونه بازارونه جوماتونه اجرې دا یې ټول تباه کړو او اوس هم لکونه خلک بې کوره دي بې ځایه دي خپلو ځایونو ته واپس نه دي راغلي ماینونه اوس هم چوي روزانه ماینونه چوي په وزیرستان کښې په باجوړ کښې په مومندو کښې په نورو سیمو کښې او خلک مري نو پښتنو ته خو ډېر مشکل صورتحال را وړی دی او تاسو ووایئ چې ضیاءالحق مشرف اوس هم پاکستان کښې د سیول حکومت تش نوم دی دا خو تشه د وړو پوزه ده اصل کښې خو شاته اوس هم یعنی جنرالان دي او خصوص چې کله افغانستان باره کښې سیاست را شي نو هغې کښې هېڅ هم د سیول حکومت یا د پارټیو هېڅ رول نشته او نن هم که تاسو وګورئ نو افغانستان باره کښې پالیسي جنرالان چلوي او هغې خو ځان نه راضي دي ځکه چې هغوی خو دپاره خو ډېره اهمه ده چې امریکا خوشحاله وساتي او هغې خوشحاله کړې ده نو هغوی خو ځان ته مبارکۍ ورکوي او بل غټه خبره دا ده چې اوسه پورې په دې بحث نه دی شوی چې دا د طالبانو یا د نورو جنګیالیو ډلو چې کوم په دې سیمې ته دې طرف ته کومې پایګاوې یا کومې اډې وې چې دا به وي که نه به وي او قوي څو پورې به وي دې باره کښې هېڅ سره بحث نشته نو سړی حیران شي چې دا څنګه د امن کیسه ده چې هغې کښې لا داسې اهمې خبرې چې دي هغه ګونګې یا بهمې یا پټې پاتې دي
خټک د پاکستان د امریکا هم تمې دي او د ډېرو خلکو ورته سترګې دي د افغانستان د حکومت هم غوښتنې دي دا چې اوس څه روان دي تاسو ګڼئ تاسو د پاکستان د جنرالانو د ذکر وکړو د پالیسیانو د پاکستان جنرالان یا چې اوس کابل ته تېر وختونو کښې تللی و جنرال باجوه نو د هغه په اړه باندې هم دغه شان په خبرونو کښې راغلل چې پاکستان اوس غواړي په افغانستان کښې امن را شي عملی خبر ادا کچری دا کی افغانستان کے امن نظر گندی دا پاکستان چی دا پاکستان پالیسی ویل کی گی داغی اسٹریٹجک پالیسی یعنی پاگی سے بنیادی پیراڈائم شفٹ بنیادی بدلون راغلے دی
اخلبان ډیر راغلی دی خو په عمل کې تو څه نه دی راغلی دا خبرې ډېرې دا دوې ډېرې کېږي چې سیاست بدل شوی دی دا دا موبایل کې چې طالبانو سره هېڅ حمایت نه دی کړی اوس ښکاره شوه چې طالبان بیخي دوی سره دي دوی طالبانو سره دي هغه په ډاګه شوه نو دوی خو فی الحال خو دوی امریکا راځي کړې ده دغه دې لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کېږي مگر پاکستان کې د دې کوم سیاستونه دي هغه خپل پاکستان کې امن پورا نشته دي اوس هم لږ څه کې کومه انتها پسند دي دلې دي ټول موجود دي د ایتا سګوري پاکستان کې تشدد او خشونت زیات زیاتیږي او خصوصا د ښځو ماشومان او خلاف هغه ځار کیږي هغه نه لور فرقه وارانه شخړې دومره ډېرې دي یعنی ټول اکثریت پاکستان کې شپږ نوي وو نوي فیصد مسلمانان دي الحمدلله مگر هغه باوجود د هغه مسلمانانو منځ کې دومره کشالې جوړې شوې دي د فرقوارانو فرقواریت د هغې چې دومره خلک یو بل سره څنګهونی دي چې هغه یو بل وجلو ته خلک تیار دي نو دا خبرې دا د هغه غلطو پالیسیو نتیجه ده چې کوم ضیاء الحق او هغه وروسته دلته کې جنرالان چلولې دي او اوس هم خبره داسې ده چې کدی په افغانستان کې طالبان مثلا کوشش کوي نو بیا دې طرف ته هم د ډیورانت کرښې نه دې طرف ته به هم بیا همدغه خلک بیا زړوریږي او زموږ د سیمو څخه بیا راجمع کېږي د خبرونه دي تېرو څو میاشتو کې مثلا دلته کې په پاکستاني مطبوعاتو کې ځینې د هغو کوکنه پابندیاري مطبوعاتو باندې ډېرې مګر په دې سوشل میډیا کې د خبرونو چاپ شو چې فرض کا زرګونه د طالبان پاکستاني طالبان چې دې طرف ته راجمع شوي دي نو دا دا ډېره تشویشناکه خبره ده خبره ده چې تبدا چې شوي چې په دې ټوله سیمه کې ریښتونی امن راتلل په کار دا و چې سیاسي قوتونه په دې کې شامل پي خصوصا مثلا پاکستان لپاره چې خبرې کیږي نو سیاسي پارټي خپل آتا ده عمرانه پارټي چې واکمنه پارټي ده پی ټی آی هغه هم په دې کې شریک لري نو خبر دي چې سره باندې او خصوصا بیا پښتون چې پاکستان چې 50 میلیونه شاو په پښتون دي دوی هم د دې خبرونو لري ساتل شوی دي نو دې خبرو کې وو پراوړه به څوک کوي دې خبرو ته وو سیاسي اونرشپ یا سیاسي ملکیت سیاسي پوسیبالي وو څوک کوي چې دا سیاسي ګډونه د خبرونو لري ساتل شوی دي ما دا سوال دی دا خو خبره ده چې جاسوسي ادارو سولې کول شوی دنیا کې خو بیا خو سولې په ځان نه لري خو اساس کې هغه ته سیاسي حمایت پکار دی یو سیاسي یو په همدا اونرشپ یا ملکیت یا خلک وایي او دا زمونږ سولې د مونږ سره ولاړ یو دا کومه ده یعنی پاکستان او د افغانستان مېز کې پکار ده چې وفدونه لاړ راغلي وي اعتماد فضا د مینې فضا د ورولې فضا جوړ شوی وي کنه هغه فضا نه ده جوړ شوی نو خدای دې وکړي چې دا خبره کامیاب شي او اوس هم زما د تاسو کوچی ځکه چې پښتنو لپاره خو جنگ سپیره تجربه دومره خوفناک ده چې هغه دې چې جنگ سبق دې وي چې خدای دې نه ختم کړي ځکه چې وایي چې هغه دې شپږ چې اور په بل وي خو دا خبره ده چې څو باید چې څه خبرې ښکارا شي چې کوم ضروري خبرې چې هغه ښکارا شي سره وي چې او د سنجیدګۍ سره لګیا دي جوړي
خټک چې ډیر وخت هم نه مخدو په خونه بنورې لرم او هغه دا چې تاسو څنګه ذکر وکړو چې د استخباراتي ادارو د لاس قوم ناراضي دي د سي چې یو عمل رواني د پښتون سیاسي قوت په کار دی د طالبانو په قیادت کې چې کوم د خبراترو د پاره د مرکزی ډله چې ده د هغې قیادت بدل کو یعنی عبدالحکیم حقانی د ملا برادر په ځای راغلو یو خو په دې ساسو نظر غواړم چې د نن د دوی د اختلافونو خبره ده او کنه څنګه چې ویل کېږي چې عبدالحکیم حقانی چې دی هغه ملا حبت الله ته نږدې دی او د ملا عمر په نږدې ملګرو کې دی د نور قوي دی په نسبت د ملا برادر ملا برادر د امریکا سره لوازنامه لاسلیک راوست افغان انټر افغان ډایلاګ یا خپلمنځي خبرې چې دي لپاره دی وټاکل شو او دا هم ویل کېږي چې د پاکستان ته د قبول دی نږدې دی په دې اړه تاسو نظر غواړم د دې په مقابل کې افغانستان چې کوم وفد یا پلاوی لیږي خلکو دا ګڼل چې هلته ډېر اختلافونه خو داسې سمخته رانغلل درته کې د قیادت بدلون دی
ارزاده چې افغانستان حکومت چې هغه یو قسمه پرداګه ولار دی او که حامیان دی په ډاګه دی که مخالفین په ډاګه دی تنقید هم کوي هغه جواب هم کوي مطبوعات هم تبصری کوي مرکه ټلویزیونونه ټول خبرې موجوده طالبان ولا ټول کیسه خو ځمکې لاندې ده جنگ امن چې د سیاسي خلکو کار دی او فوجونه کوي هغه تر مخکې کوي چې کله جنگ وختي سولې وخت خو سیاسي خلک مخکې خو پاکستان کې جنگ کې جنگ سولې دواړه د جلیرا پلاس کې دي او طالبان په کې دلته ناسي او دام دلته څه خبره ده چې دا ویل کېږي چې دوی سره شپې ته فیصد او یا فیصد لا کده خو یعنی اوس هم د امارات غونډې کولې کوټې سره نږدې کوچ لاک یا نور ځایونو کې کېږي نو ارزه ده چې دا څولونه واکن شته چې دا تبدیلې چې دی راوستي دا خو خدا ده چې تاسو لکه اوس چې کله خبرې په ډاګه کېږي نو به پته ولګي اختلافات شته یقینا چې دغه اختلافات شته ځکه چې طالبانو سازمان چې دا خو یو جنګي برشین دی لکه چې موږ لیدلې وو چې هم کلونو کې چې کوم مجاهدینو تنظیمونه جوړ شي وو هغه هم په ورسره په دې پاتې راغلل چې هغه هم په جنګ کې روزل شي وو خو سیاست کې نو روزل شوی نو دا خلک هم دی هم تاسو وګورئ اوس پورې جنگ بندۍ ته تیار نه دي اور بند نه کوي ځکه چې تشدد د سیاست دی سربل استراتیجی شته نه سیاست خو دې کړی نه دی سیاسي مبارزه نه کړې سیاسي فعالیت سرګرمی نه کړې نو لہذا دا چې دل په دا د کاري چې تل د خصوصیت ختم شي دی به څه نو ځکه دې جنگ ختمای نه نو دې دیو کې چې د ټول خلک په دې وتوانی کې چې دوی به نه اخره دې ته تیار کی چې اور بند وکړي ځکه چې تاسو نشئ کېدی چې جنگ بم کیږي او یو بل باندې حمله کیږي یو بل باندې لاکینی ولا کوشش کیږي او جنگ بم کیږي نو په کار دا چې دغه اول کار دا چې جنگ پټي وشي نو د ټول لوی اعتماد جوړولو ټول لوی ګام بو په افغانستان کې د جنگ بندول وي او چې کومي مثبت تاثیر په ټول سیمه باندې ول وي
یو اخیر پوښتنه کوم را وخه هغه څه به راځي چې دا دومره تبعیض په افغانستان او مشوا د پښتنو په سیمه پاکستان کې مشه په نور ځایونو کې هم دا چې چاودنې شوې پیښې بشوي خو د پښتنو په ډیره هغه لویه قصه باندې وشوه ته کوي چې موږ ته وایي چې د دې هر څه نه دا ته بیانې مشه به کوری شو او کډوالي شو دا هر څه شول مرګونه شول یره شو هر څه هغه د کوم ترګو دی یا وسوال دی ډېر تر هغه خو هغه ته کوي د پی جی ایم په شکل کې د سیاسی بیداری دا یو نتیجه ده دا یو جذباتی تحریک دی
نه جذباتی نه دی یعنی خلکو کې یو بیداری راغلی ده ګوره چې دا خو دا جبر چې دی ظلم چې دی دوه اړخیزه توره ده یو طرف ته د مظلومانو سرونه پہ غوڅ کیږي یا مظلومانو وجودونه پہ خوږیږي بل طرف ته چې څوک تاسو ظلم کوي هغه ته هم د دې ضرر رسی او د دې خلاف مزاحمت پیدا کیږي یعنی لکه چې تاسو ګورئ دی کربلا واقعات وګورئ اغه نشي څنګه مزاحمت مسلمان په تاریخ اوسه پورې هغه مزاحمت شوه ژوند دی دغه سي دا ظلم دلته کې شوه دی خلاف مزاحمت شته او پښتنو کې خصوصا ډیر مزاحمت موجود دی خو لکه چې ما ارزو کړو اوس هم دلته کې حالت خنه دی دا زموږ د فاټر او زلې په خبر پښتونخوا کې شامل کړی شوی مګر عملا اوس هم حالت کې یو فوجي کنټرول یا نظام موجود دی دا اوس د تیر هفته کې پر شکتوي کې کوم ظلم زیاته شوی دی سونو پښتنو سره د وزیرستان هغه خلاف دا دی احتجاج شروع دی روان دی او دا احتجاج ما خیال دی چې وخت روزو سره زیاتیږي او دا وزلو خبره تر وزلو پر موضوع نه ځکه چې دا خپل نور پښتنو نه بیل نه دی یو خلک دی زموږ خلک یو وجود دی او دې درد او تکلیف ټول خلکو ته احساسيږي نو زما مطلب دا دی چې پاکستان کې اصل کې خپل ډیر لوی مسله دلته یو فاقي جمهور نظام چې دی هغه کمزور شوی دی او دا اوسنۍ حکومت یو قسم تکي نول شوی دی تپل شوی دی په پاکستان باندې او خصوصا وړي صوبي چې پښتانه بلوچ خصوصا چې دی په دې ډیر مشکل کې دی بلوچستان کې بلوچو کې امدادي خلک وجل کیږي ورکیږي تړي تم کیږي به مړی پیدا کیږي او پښتنو کې امدا کیسه ډیره ده نو پاکستان کې دنه جمهوری مزاحمتی تحریک چې دی زما یقین دی چې دا به وخت تېرېدو سره نور زیاتېږي او نور به مضبوط کېږي.
ډېره زیاته مننه کوم صاحب پټک صاحب د وخت را کولو،
خوشحاله نور بودان. تاسو دې ژوندي وي، تاسو دې ژوندي وي. ډېره مننه،
ډېره مننه، خدای پامان، ډېره مننه، خدای پامان، خدای پامان. ګران اوریدونکو، تاسو د پټک صاحب او د دې مخکې د مېمانو خبرې واورېدې. ګران اوریدونکو، زموږ د خپرونې وخت دلته سر ته رسیږي. زه او زما همکار بختور صاحب تاسو ته اجازه غواړو همخه موقع شه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدې. دا د مېلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا، دا د امریکا د حکومت نظر نه و.